د سهار لس بجې دي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یست. بلې اوس ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د آزادي راډیو مجلې ته ځنګړې سوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د افغانستان د دولت هیئت چې په قطر کې په مذاکرو بوخت دی، هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اوربند صلح وسي. تر خبرونو درې او نورو مطالبو تفصیل اوریدلی سئ. دفاع وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړي دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر څو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر
افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وژې اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیل ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه سوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل سوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سرې قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سرې قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ سوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې تر څنګ نور زغرې چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 1.5 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې د رغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یوه کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د ویډیو له لارې وینا وکړي. اروپایي ټولنې د تیرې میاشتې له ټاکنو وروسته د مظاهراتچیانو په وړاندې د حکومت پر ځپونکو اقداماتو د عجل بحث غوښتنه کړې وه. اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له مشرې میشل باچلا غوښتنه کړې چې په بیلاروس کې روان وضعیت په دقت وڅاري. په بیلاروس کې د اګست میاشتې د 9 تر 10 مشري ټاکنو وروسته چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو ګټونکی اعلان سو، په زرګونو کسان د مظاهرو پر مهال نیول سوي، په سلګونو نور د پولیسو لخوا وهل سوي او د شکنجې پراخ راپورونه خپاره سوي دي. د بیلاروس اپوزیسون او لویدیز ادعا کوي چې لوکاشینکو له درغلیو د ډکو انتخاباتو له لارې خپل شپږویشت کلنه واکمني وغځوله. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 1.5 میلیون واوښت. د امریکا متحده ایالاتونو، هندستان او برازیل د دغه وایرس او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لیست په سر کې دي. بلخو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداري تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جنز هاپکنز پانتون ورکول سوي ارقام د دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي، ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. لاس بجه او شپږ دقیقې سوې. د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. احمد تکل او نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچې پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچي پلاوي غړې حبیبه سرابي ازادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گرچه که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم مک چمتویو، خو مقابل لوری خای رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبې په ورځ به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي. په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سولې وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لار نه لري او هغه لار له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنی وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
ومردل چې په قطر کې د دولت پلاوی وایي هیله من دی چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. بلخوا د دفاع سرپرست وزیر وایي په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په افغانستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. اسدالله خالد پرون په لغمان کې وویل چې په دغو حملو کې طالبانو ته څو برابره زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. سهارګل امیرزی راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامی مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوو د خبرو له پیل سره د طالبانو بریدونو زور اخیسته، خو په خبره چې لغپلو خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې له ماتې سره مخ کړي دي.
ولی متاسفانه چې بریدونه ډیر شوي دي، تلفات دواړې خواوې لرو. په ټول افغانستان د ټول افغانستان په کچه دښمن تلفات په مراتبو دوه ځله لا درې ځله زیات وي. کچیری دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستیو نارامیو او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې رواني خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالیو امنیت او امنیتی کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبرې وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او دا وژنې او د چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړي، په دې په حق له پولیسو څه امکانات او څه تیاریاں دي، په دې باندې هم اقدامات شوی دی او هم لار خوونه وشوی.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لاڅنه دی ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو مجله په یو راپور په سیاوره دلې سي د کابل په شمال کې یو پخوانی پوځي سرخوږی جوړ کړی دی. دغه 23 کلن سړی لسکونه جنگیالي لري چې د شکردرې ولسوالۍ امنیت د طالبانو په ګټه له خطر سره مخامخ کړی دی. رحمت الله افغان د دغه طالب قومندان فعالیتونه او پخوانیو کړنو ته کتنه کړې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړې او له شکردرې ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوې. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردرې په ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردرې ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یا د ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې، خو اوس لیدل کیږي چې په شکردرې ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی؟ دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردرې ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسؤلیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په ایښودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي، له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واټساپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواخ سربیره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزبي.
د څو وروستیو کلونو یو لوی لاسته راوړنه د شاه واروس بند دی چې کار یې پای ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کول پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاه واروس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلوګرام زیات چاودونکو مواد نیول شوي. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاه واروس بند والو زوی او یې تخریب کړي.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والو زوی.
غدا تبلیغات کوي حیدری والی د کابل نو کزه وغوړم چې زه د بند لمانځ زويسم نو زه د بند سره په یو کیلومتره کې قرار لرم نو زه د غنن شپم د بند په بل مخاړم نو زه کار ورسره نه لرم د تبلیغات دي.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو په خوانی سرتیری وو. په شکردری ولسوالۍ کې زیږیدلې 28 کلن دی. واده یې نه دی کړی او تر نه هم ټولګي پورې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي. خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړي، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندې تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر څو میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا څلور اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي رادیو ته ویل چې روري د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیري جنازه باید ونسی. حکیم الله له ازادي دو وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ایزو پولیسو د پوستي قومندان وو. د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدې په میاشت کې یوه پوسته سره له اتو پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرزالعمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسي کولی چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن و. نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو دغې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. اما د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه و موجود چې کار کړي چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولي. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی، دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ د شکردری ولسوال گوهر بابری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي. ډېر ژر به په هغه لري پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکمت به ونیول
شي. د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي رادیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندان ازادي رادیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور مو خزینه سنگارتو کی وخت ځانګړی کړی دی.
او یو رقم بهو به ملوي دغه به مضبوط او کلکو او دا باندې د سوبدو وګدو لاس پتی نه کول ډکو یو ځانه به خلکو چول.
په هنر جاج کې ل چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریز لیکنې په میتودولوژي غږیګو.
نو تیوریک بنسټ دا ده چې سریز به د اثر په برخه سده په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلیکلو من هدف او غایه.
پا فنکار که د عرفان احمدزی سره د هغه په فن خبری کهو
زمان لولکوالی نا له شیر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ول چې زه
په زرپانه کې به د ماشومان لپاره د مرغاوی او گیدړی کی سواوري
اے خدایا تا خلمان زمان نیازبینه واخسته ما هم ور پسې ور مړکه اے خدایا زنو ژوند نه غواړم
او په رښمن خیال کې به حالات ته ویل شوی نظم واوري خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتی د خوانځي پر ماشومان او ببل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې د مندو جړاګانو د طالب پلاس کې تک سپینه توره انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړنې دي او سرونه پرې کوي خپل ورونو
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونه د ازادي رادیو د پخوانی خبريال جان آقا الکوزي د مړینی پنځم تلینو هغه کلونه کلونه له ازادي رادیو سره د خبرونو د پروډوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان آقا الکوزي په 1416 هجری مریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وې او د ماسټرۍ لپاره په تایلند کې وخت تیر کړی و. الکوزي د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړې و او بیا کاناډا ته مهاجر شوی و. جان آقا الکوزي په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال و. الکوزي په 1401 هجري لمریز کال له ازادي راډیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلې په 24مه یله دې نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنیو سره کار کړی. د راډیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان آقا الکوزي روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخی مات کا اوګی کا سازا، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخی پیژنې؟ دا چې وخی څه دي، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم میرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتوب څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د نابیانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډیر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمي په کې ایښي و، ناوې له بیغا چول بوګان به و، د سپینو ټیکه به مو بیر سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شی نه نشته دی. پخوا په وخت کې دغه شی به مونږ به کارول او یو رقم و به به ملوې دغه بیا لږ مضبوط او کلک و، او دا بنګړي چې اوږده اوږده لاس پکې نه خوند ډکو، یو دانه به خلکو اچول، څغه شی نه خلای شو نشته سره، نه و دغه شی به جوړول ولا نه په وختونه تیرول.
یو ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نښې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالیو سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندو چې کوم دا وخی او ټیکۍ او دا وختني شیان به چې اچول، پخوا به په ساده ډول سپینې زر څخه جوړ شوي، او دا په یو ډیر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي، ډیر ښکاری رنگارنګ دی. د پاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو، او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشالۍ ګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بل انجلۍ وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګارتو کو بڼې بدلې شوي، خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم سنا ده. د لاس کړی او مثلا یا ګوتمې او یا غاړه کې چې شي، هغه په دې وختونو کې ډیر زیات رواج شوی دی. افغانستان کې کله پیدا کیږي هغوی د پاکستان نه زیاته شی نه ځان سره اخلي او راوړي، دلته ډیر زیات رواج شوی دی. لکه د پخوا د
روانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دی ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواجی مو دی خلک ماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلې ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړي په خو خو ډیر توپیر دی له په خانی کړي یعنی د سپینې زرو نه جوړې دي او اوس زغړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي خایسته غمی ګانی پکې کار وشي خایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
یاد دی وی چې د لاس کړي وخه او باهوګان چې سول سیزي وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او زیای د سرو زرو بنګړو او کړي نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډیر نه وینې محرومي پاتې کیږي
په شرقي هوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیزه میتودولوژي لا هم عامه ده ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده په دغه برخه کې کوم علمی لارښود نه تر سرګو کېده د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده دا چې سریزه تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنی ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په دې روسیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوې کار دی په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریز لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریز لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې چې وي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغه دی دا ول ولې د هغه نه د زده کې چیرې سریزه څه ډول لیکل کی نو که چیرته په سر کې راته دا وایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کی په یو کتاب یا په یو لیکنې باندې
که خبر ده سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیات کې تاریخ لري او سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده برخه ده چې د کتاب دیو اثر د لیکل نو وروسته لیکل کی سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه سکل یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي دغه اصل هدف په هغه کې توضیح کی سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال له خوا لیکل شوی په هغه راڅرخي نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي په دې برخه کې لیکل کیږي او دغه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې که دا به پکې توضیح کیږي او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي
سریزه د سریزه برخې کومې کومې دي مثلا یو هغه نړیوال سټانډرډ دی چې ټاکل شوی یو هغه چې موږ به په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو اوی اتیا فیصد د نړیوال اصول سره ورته دي برخې کومې کومې دي د سریزه
او داسې ده چې د سریزه په برخه کې ودما د څلنوالې اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزه لیکلو دود او ارزښت څومره باندې ده
بالکل
او زه فکر کوم چې تر اوسه باندې نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزه په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی ما په دې برخه کې د یو شي نه یو داسې یو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې په هغه باندې هغه قرآن شریف باندې چې له عربي نه په دري متن باندې د یو آیتونو له هغه نه پرته یعنې ترجمه سوی او دغه اوس ځینې هغه مشکلات پیدا شول که نه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی وو بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلکو ته معلوم دي. نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي د څه ده د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غرب کې څنګه ده په شرق کې څنګه ده. نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولی شي زه تا ته یو څلور پنځه صفې ووایم که نه خو خبر دا ده چې سړي ځای کې د ترلاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سي دي اثر په لیکلو باندې لاس پورې کړي هغه توضیح کیږي او داسې لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړی دی کوم میتود نه کار اخیستی دا توضیح
زما هدف هم دغلته وو لکه مونږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته ځو له هغې وړاندې دا لیکو چې مثلا زموږ میتود شي او د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوو د شالید بیانوو آیا دا د سریزي برخه ده که نه سریزي؟
بالکل بالکل باید کراش.
یو بل موضوع سره ایسه د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی. یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریز لیکي دا د لیکوال حق دی مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریزه ده کنه؟
د سیدا چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وځنه سریزه سریزه د چا حق ده؟ تر حق څخه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سره که ضرورت و غنی خپل اثر ویلی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې د رسمي مراجعو لخوا خبرته زی او نو په غو باندې سریزه لیکل کی تر هر څه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توضیح خو بیا یو څوک ولی چې خپل اثر بل چاته ورکی نو هغه باید مسلکی چاته ورکړي دا څه نشي کېدل او دا څه شوي دي چې د انجینر برخه کتاب لیکل شوی خو د ټیپ ډاکټر مخدبه پی لیکل یا د ټیپ برخه کې ډاکټر او انجینر پی لیکل دا په بیل مسلکونه نو په دې کې دا د چې څوک مقدمه پی لیکي کم تر کم باید اهل مسلک دی ورکړي
بالکل
بل خبر دا چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته باسر چاپېدل دوی به د کرکتون کنه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کیدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کاو چې د شمیر استادانو لیکونه مقدمه په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریزه لیکلي همداسې استاد رپی تقریبا په 200 کتابو باندې سریزه لیکلي یو شمیر نور کسان هم لیکلي بیا ځینې کسان بیا سریزه نه لیکي غزنفر صاحب مثلا سریزه نه لیکي او خدای دې غو خپل طبیعت او په نړیوال په نړۍ کې څنګه دا د برخه کې تب مراسو نو په دې کې اته د سیو اپرات هم وسو چې په جن اثر باندې سریزو شمیر دومره ډیر شوی چې اصلا نقل وستون کې د اصل کتاب د متن لیکل نه ډیر لري ساتل شو دا هم څه سیو اثر د پیغه باندې تقریبا لس سریز راغل نو دل وستون کې به دا لس سریز ول ولی بیا به د څومره حوصله چې د متن ته ورسي واس په نړۍ کې دارس چې کوم مقدمه ډیر کم خلک په کتاب باندې او هغه وای چې تاسو لوستونکو مستقیمه د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکو د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتنه کیږي باید مخکتن په مغه کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کیږي
اوس دلته د تقریز او د سریز خبر راغله تقریز او سریز توپیر لري کنه؟
بالکل لري ما به کنه غواړم په دغه اثر کې نه تنها په سریزه تشریح کړي بلکې په دې سر مې تقریز په خدا تقریز پزوی دمداسي یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول تشریح کړي نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي زیاتره دلته د موږ دغه تحقیقي اثر چې لیکوال په مقدمه لیکي لکه په استاد نظر کې ورکی دوه درې کوسو ته دغه لیږي او هغه تقریبا ته دی هغه ورکی
بالکل
نو هغه تقریز په زوی د اثر ستاین
بالکل
او تقریز بغداد تقریز بغداد باندې هغه تقریبا کرک کتنې ته نږدې فورم دی چې په هغه کې که یو لیکوال په یو اثر باندې تقریز ورکوي بغداد باندې هغه کې باید دغه اثر کې کوم منفي اړخونه شي هغه به هم په کې راغی روښانه کوي وبلکې چې دا اثر مال سره تر پایه وکړو دغه ښېګڼې وي دغه دغه نیمګړتیاوې دي دا هم باید په خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج نه ویلې کلمې متفاوت دی او دا د بیکره کتنې ته نږدې فورم دی موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال لپاره موږ باید یو څه لارښوونې ولرو یعنې د سره تر پایه باید صفت نه وي
بالکل
زه دې ته هم اوس یعنې فکر کوم زه خپله اعتزال ورته وایم کله چې زه د یو چا سر ګورم په هغه کې مشکلات وي دلته یو خبر داسې ده چې من بیا غش په هیر تا وای زره که دغه دغه مشکلات ده حل
کړه
صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال با په هغه کې خپل په دې تقریص په متن کې دالی کړ چې په دې کتاب لاري څه پکې د ټکې د سره غلې د سره غلې د بيد اسلاس د بيد اسلاس په دې خاطر دغه تقریص د سپورا لیکل کې کړه کته نه تنې دی پورم او هغه څه ویل کېل کې غسته نو دغه سید مخکنی خبرې دی د شتوندر ټول پرمونه ماته شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سریزا څو خلک لیکل شوی دی په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسته تاسو ته لا ولیا په لومړي اثر باندې کنه
خدا ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریز دی غزاینه معلومه سریزا اخلو یا د خوشال خان په ډول کې خوشال خان په دې برخه کې بیا یا خوشال خان په دې یو به جوړې دی یو شاعر به جوړی دانشمند چې په دې برخه کې خوشال خان مخکښ دی
بالکل
نو دا دې یو جوړ باسو بل خو دا چې کومې مقدمه معیاري دي کومې مقدمه غیر معیاري دي کومې نیمه معیاري دي جنو کسانو په اصل کې مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل جن خلګو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سريزه
او دغه فورمونو ترمنز بیلختم تاسو په خپل کتاب کې وځي کړی
او بیلخت ما کړی او د سريزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راورټي سپ غربي چلن کې خو د پختو چلنو
بالکل
پلار ورته وايي او غربيان هغه یا تر کتابونو چې د لاست اور غلي په دوه کتابونو باندې یاد شتون لیکلي نو په غو باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي په غو باندې خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیرته په معصور ادبیاتو کې په هر پړاو پکې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلي په برخه کې بیا چا څومره لیکلي بیا جنې کسان چې ډېری مقدمه لري لیکلي دي یو باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې موږ ځوان نسل ته دا ویل دي چې مقدمه اثر دل کنه د تاه د لیکوال حق خو په یوه کې باید من هدف توزیږي هغه یې د کتاب لیکلو توزیږي په تخلیقي کتابونو کې زیاتره کوشش وکړي چې مقدمه ته ضرورت نشته پرې د لوستونکو خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
بیره منن خیر کوره ځوان لیکوال او شاعر عرفان الله مزه وی چې له ماشومتوبې له هنر او شاعرۍ سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخې مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یې قلم لا پوخ کړ او کوخ کوي چې خلیکو کړي په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار ز عرفان الله احمد زینو میګم د کابل ولایت اوسیدونکی ما پښتو ادبیات مې لوستی دي او اوس پښتو ادبیات ماستری پروګرام کې زده کړیال یم دنده مې چې ده د کوچانو ادارې ویاندې ما ورسره د نشراتو مسول
راځو دې ته چې څه بایس ول تاسو د ادبیات خاطر اسی
ډېرې په هاندا سو وای چې دا هنر ده او ډېر تر علاقه پورې مربوطیږي زما لوړ کواله ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه به سول چې ز کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولولما او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکما شاعری وکما لیکوالی وکما نثر ولیکم همیش به می لنډی کیسې لوستل ناول نور لنډی کیسې چې دا غو په مختلفو مجلو سایټونو لدی لري هغه سوي دي خو نور ټولګم تقریبا دوه ټولګي هغه چاپ ته آماده دي و به ګورم چې راتلونکي کې هغه
چاپولی سم یا نسم، خو په هر حال نور یې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي. زه چې دلته اوس کوچانو ادارې کې ما د کوچانو د تاریخ، د ژوند، د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم، نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي.
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیات خواته دي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي. تاسې څومره له دې خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې، په وینا کې، الفاظو کې تغییر راغی؟
ادیبان ټول داسې نسو ویلی چې هغوی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دې ولري. موږ دغسې لیکوالان هم پیژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نسي کوی خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي. نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم، ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان، او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي.
یعنی یوې خواته مهارت لري.
او دغه مهارتونه دي، نو دغه هنر ده د لیکوالي او د وینا فن ده کنه. نو انسانان توپیر لري چې څوک په کومه برخه کې ښه ماهر ده.
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا؟
ولا ماته خو زه چې اکثره وخت دا ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم، خلک زما غږ خوښوي.
خیلی بلبلانو یاست.
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم.
بلکې تاسو دې ته چې کله تاسې شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل، هغه مو په یاد دي چې راته وی وایي؟
د شعر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم، د ښوونځي ما لومړنی شعر ولیکه، او هغه شعر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی و. زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم، تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی، نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم. نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه، کوم به راته ووایه؟
شعرونه خو ما سره ډېر دي، ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي. ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده، دغه به درسره شریک کړم، هیله ده چې خوښ مو سي. دغه نظم مې چې ده خاکي جبار ته لیکلی ده. د کابل د زړه ټوټه ده، تورو غرونو رانیولی، یو انځور د زوړ کابل دی، بزرګي د معلومه، هر یو بوټی یې اکسیر دی، هر تیږه یې لالونه، د اوبو قطرې به در کړي نوی ژوند تازه روحونه، په هوا کې ډیر زور دی، کلکوي دي اندامونه، خوروي دي، جګوي دي، نسوي دي، مستوي دي، د زرکړو آوازونه، د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، پسینې لار ورکړه، غرب او شرق سره یو کړل، د وریښمو لار ته ګوره، هیوادونه یې بدل کړل، د بودا پام یې جلب کړی، معبدونه یې آباد کړل، زحمتونه یې ګاللي، برجونه یې آباد کړل، منارونه یې ژوندي دي، خلوتونه یې آباد کړل، دغه خاوره قدرتی ده، شازلمیان یې زیږولي، قهرمان هر بچی دی، میړنیان یې زیږولي، ملالۍ پکې اوسیږي، شنه زمریان یې زیږولي، برایډن یې کیسه کړې، کتابونه یې شاهدان دي، زحمتونه یې ګاللي، هجرتونه یې معلوم دي، دغه خاوره قدرتی ده، دا عزت خدایی ده، بزرگان یې زیږولي، خپل دین باندې مین دي، شهیدان یې زیږولي، افغانیت لا ځوانیږي، افغانان یې زیږولي.
ډېر ښایسته، ډېر زیات. رسو دې ته احمدزی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی، په اکثرو کسانو یې ډېر زیات تاثیر وکړ، مثلا په کورونو کې کېناستل، څنګه په دې وخت کې دیم شعر و شاعري وکړه کنه؟
او دا خو زموږ لپاره یو ډېر ښه فرصت په دې باندې و، سره له دې چې مریضي زیاته وه، تشویشونه زیات ول، خو له دفتر نه له کارونو نورو مصروفیتونو نه بېغمه ولو، نو دې برخه کې مونږ کافي لیکنه کړې ده. ان شاء الله راتلونکي کې به دوستانو سره شریک کړم.
دا به څه رقم دي کتاب په بڼه کې به همداسې په مطبوعاتو دوزی کې وایي؟
مختلفو برخو کې مقالې دي او ورسره لنډې کیسې کله ناکله لیکم.
بله، د کورونا بدرنګه څېره دې په کې انځور کړه.
او یو کیسه دغسې مې لیکلې ده چې په هغې کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي، او هغه چې ده بیا په روغتون کې ورسره څه ډول چلند کیږي، دغسې یو کیسه ستا.
دا کیسه به څه وخت چاپېږي؟
دا به ان شاء الله لمړی به دا ټولنیزو رسنیو کې چاپ سی او بیا به غن ورسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپې د لاندې کیسو هو کې برایځي.
bale قدرت وای چې دا سی اوادس لکه کورونا سره لکنه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر څو لیکنه ک په نظم کې ک په نثر کې نورې پخېسي.
دا سیدا د لیکنه او شاعري چې دا خو د حادثاتو زیګنده ده. حادثي پیښې دا چې دا ټول د لیکنه لپاره خام مواد برابرۍ. طبعا لیکوالانو دغه سي حادثي دغه سي پیښې دغه سي واقعیت چې رامسته سوي یا رامسته کیږي دغه لپاره خام مواد کیږي او غویتمن لدې څخه په هم باندې خپل لیکنې کوي دا که په شعر کې او که په نثر کې.
تاسو لپاره څه وخت ډیر زیات مناسب ده؟ کله چې آرامه څوک نه وي، فضا آرامه وي، ښه لیکنه کولی شي، او که په شور ماشور کې؟
نه، زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره یې څه نسم لیکی باید یوازې اوسېږم. بل زه چې ډیر خفه سم بیا یو شی لیکم، پیښه راباندې بد تاثیر وکړي بیا ډیر زر یو څه لیکم. او دا لیکنه خو داسې که یو خاص شخص تم کیږي، زموږ د ټولو انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي، یو بل سو خواتمن ګټه ترې اخلي.
تر اوسه څومره لیکل شوي شیان چاپ شوي؟
ډیر لس او یو نوې کیسه د کیسو یو ټولګه چاپ شوې ده. لغین اورسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده، لنډې کیسې مې لیکلې دي، دوا ناولونه مې لیکلې دي، نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي، خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې. نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کړم، او ورپسې به بیا د لنډو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم.
کله چې یو څوک غواړي په یو موضوع باندې کار وکړي، که هغه نظم وي که هغه نثر وي، د دې راټولول بیا د دې لیکل ډیر زیات سخت کار دی. له بلې خوا بیا کله چې کوم مضمون چاپېږي هغه لګښت هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي. تاسو ته کوم اړخ ستونزمن دی؟
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي، هغه حتماً په یو موضوع باندې یو څه لیکي، د چا په هکله باندې چې ده ستونزې شته ده. ډیرې لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي، دوی نشي کولی چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي. په دې برخه کې دولت مسؤل ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي، د دوی دغه آثار چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي. همدارنګه اوس د خپرندویو ټولنو باندې یو نیوکه زه باید دا وکړم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري، مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړې، دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي، خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نښه کوي. د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه یې ورته چاپ کړي، ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د هغې لپاره هم ډېره زیاته ګټه ده، ځکه هغه څوک چې مالي ملاتړ کوي د هغه نوم په کې راځي، نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د هغې لپاره ډېر زیات مفید تمامېږي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې.
له تاسو ډېره زیاته مننه د یو تلپاتې او سوله ییز افغانستان په هیله.
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی. دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده. دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي، راځي زرپانه کې له تمنا واورو.
ګیدړ او مرغاوی. لا به غرمه شوې نه وه چې ګیدړ د مرغاویو د ډنډ په طرف په ډېرو چوغو را روان دی. په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوۍ ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیران شوې. ګیدړ چیغې وهلې، هلی چې تباه شوم، دا په ما سکانې وشوې. مرغاوۍ حیرانې ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي. تر ټولو مشره مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل، ګیدړه ولې ژاړې؟ څه در باندې شوي؟ ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او ویې ویل، نن مې کور د خاورو سره خاوره شو، زما خوږ کور نن وران شو، بیا به هیڅکله هم جوړ نشي، زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه د چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چیغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپل ښځې نوم واخیست.
چې دای یې یوازې پریښود او هغه مړه شوه. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې لګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کاوه او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له مانه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې. ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړي. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوا نه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته. حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم. و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا زړه هم نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم. نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم. نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باور حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوست نیولی و او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مره یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدي. تندر دې زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پریښی یم. کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې، راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دې را سره ځان شریک کړ. د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجیو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. شعر پوهانو له نظره بې عاطفې شعر ته شعر نشو ویلی. ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګورئ، هنر که ښکلی وي یا هیجان پاروونکی یا تصویر درلودونکی، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده، چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یوه شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروستی بریده چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مزړه داسې څه بل شان خراب دی، خواهشات می دی لڅیر مینه وجلی په کاری میز می خصم ګډوډی دا کتابونه کاغذونه مشیندلی نن مزړه داسې بل شان خراب دی خواهشات می دی لڅیر مینه وجلی په کاری میز می خصم ګډوډی دا کتابونه کاغذونه مشیندلی کمپیوټر می هغه بل خواته پروت دی ټلیفون خو می بیګال قسته مات کړ د مریو پوخ کې بند هغه قلم می ډبر زړی هم ستاله قسته مات کړ پورا شپک شلو سوچونه يم اخسته کله وایم ځان وژنه وکړه خدا ژوندون هسي هم مرګی ته انتظار دی زه نه کوم زما ترنه توبه ده د ملګرو رابطونه می زړه تور دی دوی په ځان پورې محدود دی تش د ځان دی دوی زمال ناچاری نه څه خبر دی دوی پیاوړي دی غختلی دی خانان دی مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم بم الوته د خونځي پر ماشومانو مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوته د خونځي پر ماشومانو په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده د میندو ژړاګانو د طالب په لاس کې تک سپینه توره انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتي میړه ندی او سرونه پرې کوي ل خپل ورونو لدی اخوا د څو پیغلو لپټې می په سرک باندې خوري وری پرتی دی د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشتا لسرتیری می پریشوی دواړه پخې دی خور اخوا څو سپینسترګي سره ناستی د وطن په تجزیه باندې بحث ته دوی هر یو وای وارز د دی وطن يم سره شور یی دی همدی باندې بحث ته زه رانه د تلویزیون خېخې ته ګورم زه رانه د تلویزیون خیخی ته ګورم د وجود واړه حواس می دی بایللی زه تشلاش د مفکر زمانی یم خدایا دا را باندې څه حالت راغلی
نن می بیا واورې د پکلې کې مو جنگ د مورې مګواله داسې کاو دانو څنګه ننګ د مورې زه خو هیڅ پوی نشوم ولې یو پرادو و منو رازو کلی که خپل وجنو I'm not afraid to die.
اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لا کمایت نشتا دے آخر دا چنگا او متیان دا محمد یو بلارا آغا لار خود دا انسانیت مم تمرا بد یو بلارا آیا سمیگو کابا دا سے تر آبد یو مورے چنگا او متیان دا محمد یو مورے